دي سي درنو دوستانو السلام علیکم خبرونه ته بخیر راغلاست د ازادي رادیو دغه خبری مجله تر شپږنیمو بجو پورې ده تر شپږنیمو بجو پورې به په دې خبرونه کې اول د کابل د میکرویانو په سیمه کې د نننۍ حمله په ارتباط له وروستیو تحولاتو خبر سي بیا به واوري چې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوی وکیل احمد متوکل په قطر کې د طالبانو لپاره د یوه دفتر د پرانیستل کېدو په ارتباط څه وایي. د ښاغلي متوکل سره د ازادي راډیو په یوه ځانګړې مرکه کې اوري.
که چیرته دغه ادرس کارونه رښتیا هم ښه پر مخ تللي وي، دا طبیعي خبره ده چې نه یوازې سوري ته ډېر مهم وو او پیشرفت وي، بلکې د
په دې خبرونه کې به د ښاغلي متوکل د دغې مرکې سربیره نور مطالب هم درته وړاندې کړو، خو اول به نوریاس نوري د دې ساعت مهم خبرونه وایي.
لومړی هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د کابل د مکروریانو په سیمه کې تر اوسه د وسله والو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې دي. افغان ولسمشر یو ځل بیا له وسله والو مخالفانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. د پاکستان پولیس وایي وسله والو کسانو د پېښور په شمالي برخه کې د یوه ښوونځي پر بس په برید کې لږ تر لږه درې ماشومان او یو ډریور ووژل. د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد وایي چې ډېر ژر به دوه تنه امریکایان چې د هېواد ته په دې هېواد کې په جاسوسۍ تورن شوي خوشي شي. لومړی پام وکړئ د افغانستان کورنیو خبرونو ته. ناتو وایي په کابل کې د طالبانو د نننۍ حملې په ځواب کې ځواکونه د پېښې ځای ته استولي. دغه حمله چې د کابل ښار د مکروریانو په سیمه کې د عبدالحق په څلور لاره کې شوې، طالبانو یې د مسؤلیت اخیستو تر څنګ ویلي چې د ځان وژونکو په شمول یو شمېر وسله والو دغه حمله کړې ده. ایساف په یو بیان کې ویلي چې د مخالفانو یوې کوچنۍ ډلې د ایساف قمندانۍ او د امریکا سفارت ته نږدې د سپکو وسلو او توغندیو په ذریعه حمله کړې ده. ایساف دغه راز ویلي چې د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره هلیکپټرو د وسله والو پر سنګرځای بریدونه کړي. تر اوسه د مرګ ژوبلې دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د کورنیو چارو وزارت چارواکو ویلي چې دوه تنه برید کوونکي وژل شوي او پنځه ملکي وګړي ټپیان دي. پر دې سربېره کابل نن د ناامنیو څو نورو پېښو ډګر و. چارواکو په دې مزنګ او د حبیبې لیسې مخته د چاودنو او په بیمارو سیمه کې د یوې ځان وژونکي که حمله د شندولو خبر ورکړ. په دې اړه به وروسته په تفصیل معلومات واورئ. افغان ولسمشر یو ځل بیا له وسله والو مخالفانو وغوښتل چې له جګړې لاس واخلي. ولسمشر کرزي دغه څرګندونې نن په کابل کې د اداري او منیجمنت له انسټیټیوټ څخه د زده کوونکو د فراغت په مراسمو کې وکړې. ولسمشر کرزي مخالفانو ته په خطاب کې وویل چې ښوونځي د نسوځوي او د ګوزن پر ضد واکسین تطبیق مخنیوی نه کوي.
بیا هم نن پر طالبانو او پر نورو ها کسانو چې د خپلې خاورې په خلاف یې اسلحه اخیستې ده، بیا هم خواهش کوم، ږغ پر کوم چې د دې خاورې بچی خرابوی مه، جوړ یې که، مکتب یې مور بندو، واکسین د ماشومانو د فلج مه بندو.
ښاغلي کرزي وویل د ناامنیو له امله په فراه، نیمروز او کندهار ولایتونو کې لا هم د پولیو پېښې لیدل شوي. د پوهنې وزیر ډاکټر غلام فاروق وردګ وویل د اداري او منیجمنت له انسټیټیوټ څخه چې په 1400 کال کې د پوهنې وزارت لخوا جوړ شوی، له تیر کال راهیسې 1410 تنه چې نجونې هم پکې شاملې وي په بېلابېلو برخو کې تر زده کړې وروسته فارغ شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا په قطر کې د طالبانو د یو سیاسي دفتر د پرانستلو هرکلی وکړ. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو د چارو مشاور محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادۍ راډیو ته وویل چې د وسله والو مخالفانو لپاره د یو سیاسي دفتر پرانستل به وکړی شي چې په هیواد کې د سولې هڅې پیاوړې کړي.
داشتن یک دفتر سیاسی بر از اونا امکان میده که اینا از فضای گرفته خود بیرون بکشن و با اراده خود
در طالبان لپاره دیو سیاسی دفتر موجودیت دای امکان برابروی چه هاگوی لیوه نوی نیول فضا چه خزام نو باسی او پخپل اراده سر وکرشی پریکر وکری. در لندن تایمز ورسپانی دیل ویدیز و دیپلماتانو لقول راپور ورکره چه در امریکا متحدی ایالاتونو هم په قطر که طالبانو دی سیاسی دفتر دی پرانستل و ملاتر کرده. په خپل وسلوال طالبانو تر اوسه په دی اړه څرګندونی نه دی کړی.
آزادي
د پاکستان پولیس وایي وسلوالو کسانو د پېښور په شمال لویدیځه برخه کې د یوه ښوونځي پر بس په برید کې لږ تر لږه درې ماشومان او یو ډریور ووژل. د سیمه ییزو پولیسو یوه چارواکي شهزاده سجاد وویل برید کوونکو لومړی پر بس توغندی وویشت چې کله ونه لګېد وروسته یې ډزې پیل کړې. په دغې پېښه کې چې په متنۍ سیمه کې شوې پنځه نور ماشومان ټپیان دي، تر اوسه چا د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد یو امریکایي تلویزیوني شبکې ته ویلي چې هغه دوه امریکایان به چې هر یوې تېره میاشت د جاسوسۍ په تور په اتو کالو بند محکوم شوی په دو ورځو کې خوشې شي. له احمدی نژاد سره امریکایي ان بی سي تلویزیون احمد نژاد امریکایي ان بی سي تلویزیون ته چې له هغه سره یې په تهران کې مرکه کړې ویلي چې شن باور او جوش فتال به په دو ورځو کې آزاد شي. د باور او فتال مدافع وکیل مسعود شافعي له تهران څخه ازادي راډیو ته په ټلیفون وویل چې ایران د دې هر یو ماکل د خوشې کېدو لپاره د $500,000 ضمانت غوښتنه کړې او وایي ماکلین باید د ضمانت له ورکولو سمدستي وروسته خوشې شي. باور او فتال د 2009 عیسوي کال د جولای په میاشت کې د ایران او عراق په پوله ونیول شول. دوی ویلي چې سهوان د غیر خطلو په مهال د ایران پولې ته اوښتي وو. دوی تېره میاشت د محکمې د فیصلې په وړاندې د استناف غوښتنه کړې وه. سارا شور چې له دوی سره یو ځای نیول شوې وه د 2010 عیسوي کال په سپتمبر کې وروسته له هغې د بشري خواخوږۍ پر اساس آزاده شوه او بیرته امریکا ته لاړه چې $1,500,000 په ضمانت کېښودل. ایران د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي دوه سړیان نن په بیلابیلو ښارونو کې په عام محضر کې په دار وزړول. ایران خبری رسنۍ وایي یو تن په تهران کې په دار زړول شوی. دغه کس په خپل جرم اعتراف کړی و چې د جولای د میاشتې په پیل کې خپله همصنفي چې له دې مخ اړولی و د چړو په ګزارونو وژلې وه. یو بل تن چې د یوې کورنۍ د څلورو غړو د وژلو په جرم په اعدام محکوم شوی و نن په جنوبي ښار دشتستان کې په عام محضر کې په دار وزړول شو. د ایران د خبری رسنیو د راپورونو له مخې تېر کال په ایران کې 190 تنه اعدام شوي، خو د بشري حقونو نړیوالې ډلې وایي د اعدام شوو واقعي شمېر تر دې ډېر لوړ دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د هند پولیسو هغه سړی نیولی چې د یوې سخدریزې ډلې په نامه یو ایمیل استولی و او په نوي ډیلي کې د تېرې اونۍ د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی و. دغه مشکوک کس چې د کمپیوټر پروګرام جوړوونکی دی په ګجرات ایالت کې نیول شوی دی. په نوي ډیلي کې پر سترې محکمې د برید په نتیجه کې 14 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دو حرکت الجهاد الاسلامي چې له القاعده سره اړیکې لري او مرکزونه یې په پاکستان او بنګلادیش کې دي او د هندي مجاهدینو ډلو ادعا کړې چې دغه حمله دوی ترسره کړې ده. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته چې په روان کال کې د خلکو د پاڅونونو په نتیجه کې د اوږدې مودې واکمنان لرې شول، د سفر په لومړي پړاو کې په مصر کې د اردوغان پرون ناوخته قاهرې ته ورسېد او زرګونو کسانو یې په خوښیو هرکلی وکړ. ټاکل شوی نوموړی د مصر د واکمنې شورا له مشرانو سره وګوري او دغه راز نن د عربي اتحادیې یا عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیرانو ته به هم وینا وکړي. اردوغان به وروسته تونس او لیبیا ته لاړ شي. د اردوغان دغه سفر چې هدف یې له عربي هیوادونو سره د ترکیې د سیاسي اړیکو پیاوړتیا ده، په داسې حال کې ترسره کېږي چې له اسرائیل سره د ترکیې اړیکې خرابې شوې دي. د لیبیا ملي انتقالي شورا مشر ژمنه کړې چې د هیواد نوي مشران به د یوه معتدل اسلام پر بنسټ نوی معتدل یا منځلاري دولت جوړ کړي. مصطفی عبدالجلیل دغه ژمنه د ترابلس په هغه چوک کې چې په وروستیو کې د شهیدانو د چوک په نامه یاد شوی شاوخوا 10,000 ملاتړو ته د وینا په ترڅ کې وکړه. دا ترابلس د انتقالي ملي شورا د مشرانو تر کوچېدو وروسته د جلیل لومړنۍ وینا وه. جلیل دغه راز د ملي انتقالي شورا پر ملاتړو جنګیالیو غږ وکړ چې له غچ اخیستونکو حملو څخه ډډه وکړي او ویې ویل د لیبیا نوي مشران به هیڅ یوه افراطي ایډیالوژي ونه مني. هغه دا په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په خپل نوي راپور کې چې نن خپور کړی په لیبیا کې د جګړې دواړه ښکېلې خواوې په جنګي جرمونو تورنې کړې دي. دا اورېدې سات مهم خبرونه.
پښ بجه او نه د قیدی د ازادي رادیو دغه پښتو خبری مجله تر شپږ نیمو بجو پورې به په دې خبرونه کې د کابل څخه په یو رپورت کې دا ووري چې د کابل د میکریانو په سیمه کې د وسلوالو کسانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د وسلوالي نښتې وروستي معلومات څه دي. د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر په مرکز دوحه کې د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو د طرحې ملاتړ کړی. په دې ارتباط د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل له ازادي راډیو سره وویل
کچیرته دا ادرس خارونه رښتیا هم مشه پر مخ تللی وي. دا تبي خبره ده چې نه یوازې سولې ته ډېر مهم وو او
د کندهار به په یوه رپورټ کې د سولې د عالي شورا د رئیس او د نړیوالو ځواکونو د قومندان او د سیمې د یو شمېر مشرانو او مخورو د غونډې له جریانه خبر سي. نور رپورټونه هم لرو. د ازادي رادیو دغه خبری مجلات شپږنیمه بوجوده تاسې ک غوړی دورې له مسایلو ځان خبر کړی لطفا زموږ ویب سټ ته هم ورسی www.azadiradio.com زموږ د ویب سټ آدرس دی. په دغه ویب سټ باندې تاسې هر ورځ د افغانستان له کوټ کوټ څخه او د نړۍ له هر برخې څخه د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل ترلاسه کولای شئ. هم درس تاسې کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه لایو پر دغه ویب سټ باندې د انټر واوري د پروګرامونو محل وشته ورسې او زموږ پروګرامونه لایو واوري. د کابل د میکریانو په سیمه کې نن د وسلوالو کسانو او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ شدیده وسلواله مبارزه روانه وه. د سیمې د خلکو په وینا چاودنو ژغ اوریدل سوی دی او د ازادي راډیو د خبریالانو په حواله د افغانستان د ملي اردو دوه هلیکوپټر په سیمه کې د عملیاتو یو برخه وو او حتی کوله چې په دغه ودانۍ کې ننوتی وسلوال کسان وځپی او د حمله مخنیوي وکړي. د وسلوالو طالبانو لخوا د دې حمله مسولیت اخیستل سوی دی او د کورنیو چارو د وزارت بیان د صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې په تر اوسه پورې دوه بریتکونکی او یو پولیس وژل سوی دی. خو شاغلی صدیقی ویل د دې لپاره چې حمله روانه ده نو ورستی ارقام د تلفاتو لا تر اوسه دقیق نه دي. هڅه کوي چې په همدې ارتباط له کابل رپورټ واخلو. خو اول به د سولې د عالي شورا رپورټ خبر کړو. فکر کوم په کابل کې د ټلیفونونو د ارتباط د ټینګولو یو څه مشکلات موجود دي. تر هغه پورې د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر په مرکز دوحا کې د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانستل کېدو د ترهیم ملاتړ کړی. دغه شورا د بهرنیو اړیکو یو سلاکار نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د دې دفتر جوړېدل به هغو طالبانو ته یو ښه فرصت برابر کړي چې د پاکستان د استخباراتي کړیو تر فشار لاندې دي. او له بل لوري ځینې سیاسي کتونکي هم په دې باور دي چې د طالبانو لپاره د یو ځانګړي ادرس جوړیدل کولای شي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هلې ځلې لا ګړندې کړي. اول حمید مومن په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې د دفتر په پرانیستلو سره به د طالبانو د اډرس مسله هواره شي او په هیواد کې د سولې روانې هلې ځلې به لا ګړندې شي. د برېټانیا د ټایمز ورځپاڼې د یو رپورټ له مخې ټاکل شوی چې د روان کال تر پایه د قطر په مرکز دوحا کې د طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر پرانیستل شي. که څه هم خپل طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې، خو د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار ازادي راډیو ته وویل چې له هیواده بهر د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر پرانیستل په اصل کې د دوی د وایده تدابیر د دې لپاره نیول کېږي چې د دواړو خواوو ترمنځ د ناستې زمینه برابره شي او بیا په خپله کې خبرې وکړي. د یو سیاسي دفتر درلودل دوی ته دا امکان برابروي چې دوی ځان له تنګ دستۍ څخه وباسي او په خپلې ارادې سره پریکړه وکړي. که څه هم ټایمز ورځپاڼې دا نه دی ویلي چې دا دفتر د چا په لارښوونه پرانیستل کېږي، خو د ځینو لویدیځو ډیپلوماټانو په حواله لیکلي چې اساسي هدف له طالبانو سره د سولې د رسمي خبرو پیل دی. په ورته وخت کې ځینې افغان کتونکي هم په دې باور دي چې له طالبانو سره د یو سیاسي اډرس موجودیت کولی شي چې په هیواد کې د سولې روانې هلې ځلې مؤثرې کړي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر فاروق بشر له ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې قطر د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل لپاره یو مناسب ځای وباله.
قطر یو بې طرف مملکت دی. قطر تر اوسه پورې هم دوی طالبان هم په رسمیت پېژندلي وو په اول سر کې چې کله د دوی حکومت جوړ و، او افغانستان هم د قطر سره ښې رابطې لري او تر اوسه داسې یو ادعام پر قطر باندې نه دی چې طالبانو سره همکاري کړې وي. زه فکر کوم که دغسې یو دفتر جوړ شي او یو ادرس دوی پیدا کړي، طالبان به هم حاضر شي چې مفاهمه وکړي او افغانستان او امریکا او ناتو هم دغسې یو پیدا کړي چې د طالبانو سره کښېني.
د رپورټونو له مخې له هیواده بهر د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر د پرانیستلو طرحه د لومړي ځل لپاره د ملا عبدالسلام ضعیف له خوا وړاندې شوې وه. په ورته وخت کې د ځینو هیوادونو نومونه هم وړاندې شوي وو چې دا دفتر پکې ممکن پرانیستلی شي، چې په هغو کې ترکمنستان، ترکیه او متحده عربي امارات شامل وو. که څه هم په افغانستان کې د سولې هلې ځلې له ډېره وخت روانې دي، خو افغان حکومت د سولې د عالي شورا په جوړولو سره خپلو دغو هڅو ته رسمي بڼه ورکړه. خو دا هر څه په داسې حال کې کېږي چې د دولت وسله والو مخالفینو د سولې د خبرو لپاره بهرنیو ځواکونو وتل اساسي شرط وړاندې کړی دی.
دا چې په قطر کې به د طالبانو لپاره د یو سیاسي دفتر پرانستل کېدل د افغانستان دننه د سولې د بهیر سره څومره مرسته وکړي؟ د دغې پوښتنې په ځواب کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل آزادی راډیو ته وویل،
که چیرته دغه ادرس ښارونه رښتیا هم مشه پرمختللي وي، دا طبیعي خبره ده چې نه یوازې سوری ته ډېر مهم وو او پیشرفت وي، بلکې د افغانستان د نورو خدماتي اجتماعي مسایلو ته لکه صحت، تعلیم، هغه نهادونه چې ملي افغاني نهادونه دي، ځینې نړیوالې موسسې دي، خیریه موسسې، د هغو دپاره د نور د عامو تعلقاتو مخصوصا د میډیا د سپیناوي په دغه ټولو برخو کې دا مهمد وحشه چې خو د دې غوښتلتوب له په هغه صورت کې په چیرې ځینې طالب مشران په پاکستان کې بندیان دي، په ګوانتانامو کې بندیان دي، یو څن په امریکا کې بندي دي، که دغه ټول جمن د خپلو فامیلونو سره د دې ادرس په شاوخوا کې راټول شي،
نولی صاحب متوکل، د بندیانو خبره خو بیا وروسته د بل ګام خبره ده چې که چېرته د سولې خبرې پر مخ تللې نو هغو کسانو ته به هم بلنه ممکن ورکړل شي. که راشو بیرته قطر ته، تاسو ویل سي دا ښه کار دی چې په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر پرانستل سي. قطر څه امتیاز لري؟ یعنی ولې قطر، ولې بل هیواد نه؟
هغه هیوادونه چې مخکې هغه باندې د ادرس د امکاناتو خبرې کېدلې، ترکیه او دارس ترکمنستان، ګاونډی هیواد ترکمنستان که څه هم همیشه بې طرفه پاتې شوی دی، خو بیا هم د ګاونډیانو په قطار کې راځي چې ځینې محللین او شنونکي د دغسې یو ادرس لپاره نږدې ګاونډیان ډېر مناسب نه ګڼي، د ځینو وجوهاتو له نظره. دارس ترکیه چې د ناټو غړی هیواد دی، ولې قطر چې نه ډېر لرې دي د سیمې هېواد دی او د ډیپلوماسۍ او د منځګړیتوب یو تجربه هم لري، جرأت لري، او هلته د میډیا حضور هم تر ډېر حده پورې بې پرې او اغېزمن دي. دغه ټولو ټوکو ته په پام سره که چېرې دغه مفروضه رښتیا هم پایلل کېږي او په پایله کې داسې یو منلي دفتر راځي چې هغه رښتیا هم اغېزمن کار وکړی شي، نو په ګټه به وي.
فکر نه کوي چې د دې دفتر د پرانستلو لپاره ممکن طالبان خپلې غوښتنې ولري؟ مثلا طالبان که په دې باندې ټینګار کوي چې دا دفتر د افغانستان د اسلامي امارت په نوم پرانستل شي، ممکن نړیوال دا ورسره ونه مني؟
دا مسله به ځکه حل وي چې په هغه وخت کې چې د افغانستان اسلامي امارت په واک کې وو، هم په امریکا کې، په خپل افغانستان کې، او هم په جرمني کې نمایندګي موجود وي، چې خپله دغه نمایندګي ته د نماینده اړخ نمایندګي کول، هغو ځان ته د اسلامي امارت ویل، مګر کوربه هېوادونو هغوی ته د طالبانو د دفتر یا د نمایندګۍ په توګه باندې ختم. زه فکر کوم په دې کې مطلب ستونزه نه لري.
یوه لویه ستونزه چې تر اوسه پورې له سولې سره له طالبانو سره سته، هغه دا ده چې د طالبانو چارواکي سفر نشي کولی. نو که چېرته په قطر کې د دوی لپاره یوه نمایندګي پرانستل شي او د طالبانو د شورا غړي هلته سفر ونه شي کړی، بیا فکر نه کوي چې مؤثریت به کمی؟
یوه خبره هم د ډیپلوماسۍ په اصول یو خبره ده، او کوم اشاره چې ما د ځینو مطالب مشرانو ته وکړل چې هغه په سولې کې باید د خدای دي چې بندي پاتې شي، هم به هغه د قصب اعتماد او د یو حسنیت په دام په توګه کار کوي، هم به خپله دغه مؤثریت زیات کړي، د وزن به زیات کړي، د دې افاده به زیاته شي. نو طبیعي خبره ده چې هغوی هم باید دغه یو حق څخه چې هغه حق دې سره باید خوردارې کړي. سو دته دا اول ځل مخامخ خبرې کمی کېږي، طبیعي خبره ده چې یو غیر مستقیم یا شکل ډیپلوماسي تګ راتګ دا په هغه صورت کې کېدلی شي چې د سفر او د بیان ازادي موجوده وي.
دا احمد شیبر سره تاسو د طالبانو د رژیم د پخوانی رژیم د بهرنیو چارو د وزیر وکیل احمد متوکل مرکه واورېده.
خبری مجله اوري.
اوس پر اساس د کابل نننۍ حمله ته، دا چې د کابل د میکرویانو په سیمه کې د عبدالحق څلورلارې ته نږدې وسلواله حمله کوم ځای ته رسیدلې ده، هم دا اوس را سره رحیم الله سمندر له کابل د ټلیفون په لنګ کې دی. سمندر صاحب، ستاسو وروستي معلومات څه دي؟ دا حمله کوم ځای ته رسیدلې؟
عملیات اوس هم روان دي. فرشته جان په سیمه کې امنیتي ځواکونو سیمه اوس هم کلا بنده کړې ده. دغه مهمې څو لارې اوس هم بندې چې په هغه کې د میدان هوایی لار د وزیر اکبر خان سړک او دغه راز ششترک چې څومره لارې راغلي دي هم میکرویانونو ته دغه لارې اوس هم بندې دي. دغه څو شېبې وړاندې هم د لویې لویې چاودنې غږ غوږ ته راغی. زموږ ازادۍ راډیو هم چون د سیمې نه ډېره لرې نه ده، خبریالان اوس هم ځینې سیمه کې دي، امنیتي ځواکونه اوس هم سیمه کې دي. او وروستي معلومات چې مونږ ته د ملي امنیت مسؤلین او کورنیو چارو وزارت را کړي و، هغه دا و چې کورنیو چارو وزارت ویلي چې د 5 برید کوونکو نه 2 وژل شوي او پاتې مقاومت کوي. دغه ملي امنیت ویل چې 4 حمله کوونکو نه 1 تن پاتې دی چې هغه هم د دغه ودانۍ چې تاسو یې عکس لیدلی دی په زموږ په ویب سایټ کې د دې بهرنیو پوړونو ته ختلی دی. موږ وار وار سره ولیدل چې دغه ودانۍ د تقریبا درې څلورو خواوو نه تر برید لاندې وه. مثلا دې ته جنوب ختیځ خوا ته یو ځانګړی بلاک چې رهایشي بلاک دی، د خلکو عامه خلک کې اوسېږي، عام ولس کې اوسېږي، هغه بلاک ورته اوزګار شوی و. د هغې پر سر ځانګړي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای و، څو هغې باندې برید وکړي. دغه راز د غرب یا د لویدیځ خوانه عسکري کلوپ او دغه راز ملي امنیت ریاستونه دي چې د دې خوانه هم د ځانګړو لوړو ودانیو نه پر دغه ودانۍ بریدونه کېدل. دغه راز د میکرویانونو خوانه چې دی تقریبا جنوب ختیځ خوا ته راځي، دغه خوانه هم یعنی په څلورو خواوو نه پرله پسې په دې بریدونه روان و. دا بریدونه اوس هم روان دي. داسې معلومیږي چې تر اوسه پورې هم سیمه ټوله تصفیه شوې نه ده. تلفات لري، ټپیان لري، د تلفاتو د ټپیانو دقیقه شمېره نه ده معلومه. دغه د عملیات تقریبا 5 ساعته یا د 5 ساعتو نه هم زیات دوام پیدا کړی.
سمندر صاحب، د دې حمله مسؤلیت خو وسلوالو طالبان اخیستی، امنیتي ځواکونه څه وایي چې تر کومه پورې به دغه لارې بندې؟ مثلا کابل شاریان د میکرویانو اوسېدونکي ځینې خلک چې سار کار ته تللي هغوی بېرته کورونو ته نسي راتلی، یا هغه ماشومان چې مکتب ته تللي دي هغوی څنګه کور ته بېرته راسي؟ دوی څه وایي چې دا به بالاخره تر کومه پورې دوام وکړي دا حمله، او دوی به څه وخت دا حالت یعنې دا د لار بندي و دا قطع کړي؟
په دې برخه کې دوی هېڅ نه وایي. موږ ولیدل څو شېبې وړاندې، موږ ولیدل چې دغه د سیمې ته نږدې مثلا د ششدرک میکرویانونو د وزیر اکبر خان ځینو سیمو نه ایله ځینې خلک دستورونه راووتل او خپلو کورونو ته لاړ، چون موټر نه پیدا کېږي. اکثره خلک پیاده ځي ځینو ځانګړو سیمو ته ځان رسوي، مثلا تو سلګونو کیلو سلګونو متره دوی پیاده لارې وهي تر څو یو ځانګړي ځای چې موټر ورته پیدا کېږي، هغه هم د کابل د نوي ښار سیمو خوشا کې، یا هم دې خوا ته پل محمود خان سیمه کې. نو دغه ځایونه ټول دوی پیاده ځي، هلته په ځانګړو موټرو کې هغه کېږي. یو ډول تشویش پیدا شوی و کورنیو ته، خصوصا هغو کورنیو ته چې د کورنۍ غړي یې په دغو سیمو کې په کار بوخت دي یا په دفترونو کې کار کوي. دغه راز د میکرویانونو پتیله د مطبعي بلاکونو ځینې ودانۍ چې تخلیه شوې، خلک یې د کابل ښار نورو سیمو ته کوچېدلي دي یا بېول شوي دي، نو هغو ته هم ستونزه ده. امنیتي مسؤولین په دې باره کې هېڅ نه معلومات نه ورکوي. ځینو موږ ته وویل چې نه غوښتل نمونې واخیستل چې دوی ویل چې ښایي دا نور هم دوام وکړي، تصفیه کاري ډېر وخت غواړي، نو ځکه موږ نشو کولی دا ټولې لارې خلاصې کړو.
سمندر صاحب کور دی ودان، مننه. درنو اوریدونکو، راځي د کابل د میکرویانو د سیمې د اوسیدونکو خبرې واورو چې د آزاد اروپا له رادیو سره یې د وضعیت په اړه خپل معلومات شریک کړي دي. دا وایي دا همدا اوس یو راکټ ولګېد او ما یې غږ واورېد. دا ډېر مایوسونکی وضعیت دی، سخت ټول ورختا یوز. ما وړه خور ښوونځي ته تللې ده او نوې خبر چې څه وخت به کور ته راسي. مور پلار مې ژاړي او په ټوله سیمه کې مایوسي خوره ده. په میکرویانو کې د نننۍ حمله په ارتباط مو د سیمې د اوسیدونکو خبرې واورېدې او د رحیم الله سمندر څرګندونې مو واورېدې. اوس به د بشر د حقونو د کمیسون د مسؤلینو خبرې واورو چې په دې ارتباط څه وایي. د دغه کمیسون کمیشنر نادر نادری له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په کابل کې نننۍ حمله په کلکه غاندی ځکه د خلکو په منځ کې وېره او ډار خور کړی دی. د سره د جمیلې ظریف مرکبه په ګډه واورو.
دا پیښې چې نن تاسو همدا چې په افغانستان کې بې مثاله نو خو دا په داسې یو حالت کې ترسره کیږي چې هیوادوال او افغانان دی باندې لیواله ده او امیدواره ده چې په یو ښه آینده ولري او دلته په سولې او ثبات فضا کې ژوند وکړي. د ویرې ایجاد کول، د وحشت او ترس ایجاد کول، دا په داسې یو حالت کې یو له هغه وسایلو سره چې ملکي کسان پکې صدمه ویني، ملکي کسان پکې وژل کیږي، همداراز د یس یو خاص موجه نظامي اهدافو دپاره ترسره کیږي نه په واضح توګه یو جنایت ده او نه یوازې د نړیوال بشرپالنې قوانین پر ضد یو جنایت ده، بلکې د اسلام پاکي او سپېڅلي اصولو پر مخالفت ده او د رسول الله مبارک هغه سنتونه چې ملکي وګړو، عامو وګړو او د عامو خلکو پر منځ وحشت او رعب ایجاد کول ایمانه کړي وو، د هغه پر ضد ده او د اسلام پر ضد یو خیانت ده.
بالاخره تاسې له داسې خلکو نه چې مثلا لکه نن چې داسې یو پېښه وسوه او دغسې عمل ترسره کوي، له دوی نه څه غواړې یا دوی ته څه ورته وایې؟
موږ د یو د بشري حقونو د ساتنو د یو ادارې په توګه، د یو بېطرفه سر ادارې په توګه چې د هېڅ خوانه پلوي نه کوو، او یوازنۍ غوښتنه مو دا ده چې د خلکو حقونه باید رعایت شي او خلکو باندې لا زیات زیاتي ونشي. دوی ته موږ غوښتنه دا ده چې په دغه هېواد کې د دغه خلکو په دیشوی دیش کلونو که زوریاتی زدالم او ناروا کلونه دوی بنده احیسه بیده او دینا پس دوی دیده تحمل داری چه بیارم پاکستان، ایران یا بل زاریو که دوی مهاجرسی او یا ورده مختلف نو دیده پکاره که دوی واقعاً گواری چه که دوی واقعاً داده ملک داده خواری خواری گواری او داده خواری دی بوی او دوی زار مسلمان بوی. نو ویره اچولن ترور پر ملکی خلکو باندې عملی او پر ملکی ځایو باندې عملی، همداراز د خلکو ترمنځ ویره او وحشت زمینه برابرول، دی بنکي او د خپل که چیرې مشروع غوښتنې لري هغه د سولې او د سوله ییزې لارې د لارې څخه یې تعقیب کړي او په سوله ییزه توګه د هغه غوښتنې وکړي. دا یوازې یوازې پر عامو خلکو باندې زیاتره بوج ده، همداراز د دوی ترمنځ ناامیدي او دوی باندې ناخوالې را زیاتوي او هیڅ ډول ضرر نه نایواز واکونو ته رسیږي او نه نور مسلح واکونو ته، دا یوازې عام وګړي دي چې ورباندې ناوړې اغېزې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړی نادر نادری او له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې په کابل کې نننۍ حمله په شدت وغندلې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو سره.
د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان هالن او ګنشپیر نور لوړ رتبه دولتي چارواکو نن په کندهار کې د سولې په ارتباط په یو غونډه کې برخه واخیسته. د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتنې ورغلی وو، له هغه ځای رپورټ لري.
په کندهار کې د سولې د عالي شورا حوزوي دوه ورځنۍ غونډه چې د سویلي حوزې د سلګونو قومي مخورو او دولتي چارواکو په ګډون جوړه شوې وه نن پای ته ورسېده. د سولې د عالی شورا مشر برهان الدین ربانی غونډې ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې سولې ته تر بل هر څه اړتیا ده او لس هم باید د سولې د راتګ لپاره له دولت سره لاس یو کړي.
ډېر مهم اولویتونو له جملې څخه زموږ ملي اولویت د سولې اولویت ده. دا مسؤلیت یوازې دولتي مسؤلیت نه دی، دا عوامي مسؤلیت دی، ملي مسؤلیت دی او د ټولو خلکو دا مسؤلیت دی چې په خپل کور، په خپل کلی، په خپل ښار کې امنیت راوړي.
د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر اسدالله خالد غونډې ته په وینا کې وویل چې د سولې د ولایتي شوراګانو پر دفترونو سره بیره به د سولوی د زیاوزې لپاره په کندهار کې یو بل حوزوي دفتر هم پرانیستل سي.
غواړو چې په زمن د ولایتي دفترو کې یو صحابي دفتر او حوزوي دفتر هم دلته ولرو. سي جناب استاد لطف وکاو ویل چې دا به کار به اتمن کوو. ستانګزي صاحب او جنرال صاحب لندو وعده وکوله چې موږ به بین المللی ټولنه او د صلح د عالی شورا دارالانشا به په دې لار کې راسره مرسته او کومک.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي سرتیرو قومندان جنرال آلن وویل چې په افغانستان کې سوله د دوی له لومړیتوبونو څخه ده او افغان ولس ته ډاډ ورکوي چې بهرني سرتیری به تر هغه وخته د دوی تر څنګ ولاړ وي تر څو چې اړتیا ورته وي.
د کندهار مو په رپورټ کې د سولې په ارتباط د خبر لپاره لنننۍ غونډې واورېدل. د کابل د میکرویانو په سیمه کې حمله لا تر اوسه هم د ازادي راډیو د خبریالانو په حواله روانه ده او د خال خال چاودنو غږ اورېدل کېږي. د سیمې یوې اوسیدونکي د ازادي اروپا راډیو ته په دې ارتباط وویل:
I just heard one of the rockets hitting a place right now.
دا وایي زموږ د کور خواته دا اوس ما د راکټ حمله واورېده او دلته وضعیت ډېر خوښینون کوي او مایوسون کوي دی او موږ ټول ډېر سخت ورخته یو. د افغانستان امنیتي ځواکونه ویلي دي چې تر اوسه لا د دغې حملې د پای ته رسیدو په ارتباط څه نشي ویل کېدی او کابل ته د کابل د دغې سیمې ته د تلونکي ټول سرکونه بند سوي دي. نور معلومات به زرغونه منګل په خپرونه کې درته وړاندې کړي. زه فرشته جلالزه اجازه غواړم. الله مو ملسه.
شنونده های گرامی سلام و شامتان بخیر. با امیدی که روز خوب را گذشانده باشین تا پایان این مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت هم قسمی که همکارم گفت از حملات شدید و جاری مخالفین در چارای عبدالحق کابل میشنوین که این حملات و زد و خوردها ساعت هاست که ادامه داره. طالبای مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتن و تلفات را هم این حمله در بر داشته. ولی نخست همکارم سلطان محمد سرور با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
ایساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت میگویند در واکنش به حمله جاری طالبان در وسط شهر کابل عسکرهای خود را به منطقه فرستاده است. شورای عالی صلح افغانستان از گزارش های مبنی بر گشایش نمایندگی طالبان در آینده نزدیک در قطر استقبال کردند. رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا متعهد شد که حکومت جدید کشور یک دولت میان روی را که بر اسلام معتدل استوار باشد تأسیس میکند. رئیس جمهور ایران به یک تلویزیون امریکا گفته است که دو امریکایی که ماه گذشته به جرم جاسوسی در ایران به 8 سال حبس محکوم شدند در دو روز آینده رها خواهند شد. تفصیل اخبار. ایساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیت میگویند در واکنش به حمله جاری طالبان در وسط شهر کابل عسکرهای خود را به منطقه فرستاده است. طالبان میگویند این هجوم را توسط چندین نفر از جنگجویان و انتحاریان خود در نزدیکی چهارراهی عبدالحق برا انداختند. نیروهای ایساف به رهبری ناتو میگویند یک گروه کوچک از شورشیان در منطقه نزدیک به قماندانی ایساف و سفارت آمریکا با استفاده از اسلحه سبک و راکت اندازها دست به حمله زدند. اعلامیه ایساف می افزاید که نیروهای افغان و ائتلافی در مقابل حمله فوراً واکنش نشان دادند و نیروهای ایساف حمایت هوایی نیز فراهم می کند. شنوندگان عزیز، جزئیات بیشتر این خبر را خلال برنامه خواهید شنید. شورای عالی صلح افغانستان از گزارش‌های مبنی بر گشایش نمایندگی طالبان در آینده در بیرون از افغانستان استقبال کرد. قرار است دفتر مرکزی طالبان در دوحه پایتخت قطر گشایش یابد. محمد اسماعیل قاسمیار، عضو و مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح افغانستان، امروز بر رادیو آزادی گفت که ایجاد این دفتر می تواند تلاش های مصالحه را در افغانستان تقویت نماید.
داشتن یک دفتر سیاسی بر از اونا امکان میده که اینا از فضای گرفته خود بیرون بکشن و با اراده خود بتانن تصمیم بگیرن.
واشنگتن که از مدت به این سو میخواست چنین یک دفتر در خارج از ساحه نفوذ پاکستان ایجاد شود، از این اقدام حمایت کرده است. کارشناسان افغان میگویند گشایش این دفتر به نفع طالبان بوده و بهره‌گیری سیاسی را برای آنها همراه دارد. رئیس جمهور افغانستان از مخالفین مسلح یک بار دیگر خواست که از جنگ و خشونت دست بردارند. حامد کرزی امروز در مراسم فراغت شاگردان انستیتوت ملی اداره و منیجمنت در کابل صحبت می کرد. از طالبان مسلح خواست که از سوختاندن مکاتب و مانع شدن تطبیق برنامه‌های واکسین فلج اطفال در افغانستان دست بردارند. رئیس جمهور افغانستان گفت که در ولایات قندهار، هلمند و فرا هنوز هم واقعات فلج اطفال دیده می‌شود. غلام فاروق وردگ وزیر معارف افغانستان در این مراسم گفت که پس از ایجاد انستیتوت ملی اداره و منیجمنت در سال 1387 در چوکات وزارت معارف، این اولین بار است که 1410 تن به شمول دختران از رشته های اداره و منیجمنت، کمپیوتر و محاسبه از این انستیتوت اسناد فراغت به دست می آورند. مقامات محلی بدخشان از کشته شدن 21 تن از مخالفین مسلح و بازداشت 10 تن دیگر در این ولایت خبر می دهند. معروف راسخ، سخنگوی والی بدخشان به رادیو آزادی گفت این افراد به تازگی در جریان عملیات نیروهای بین المللی در ولسوالی کشم کشته و گرفتار شدند. آقای راسخ گفت که در میان این افراد برخی از قماندانان گروه طالبان نیز شاملند. طالبان مسلح در این مورد تبصره نکردند. سقوط یک پارچه از کوه در سالنگ جنوبی چندین کشته و زخمی به جا گذاشت. عبدالقیوم مسئول ترافیک شهرهای سالنگ به رادیو آزادی گفت در این حادثه که بعد از ظهر امروز صورت گرفت، دو عضو خانواده عبدالخبیر نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه افغانستان کشته شده و این عضو قبلی ولسی جرگه همراه با 4 تن دیگر زخمی شدند. وی گفت که پارچه کوه با موتر این افراد که از کابل به سوی شمال در حرکت بود برخورد کرده است. رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا متعهد شد که حکومت جدید کشور یک دولت میانه‌روی را که بر اسلام معتدل استوار باشد تأسیس می کند. مصطفی عبدالجلیل این تعهد را هنگام سخنرانی دیروز به گردهمایی 10,000 نفری هواداران خود در میدان شهدا در طرابلس سپرد.
شعب مسلم اسلامنا وسطی،
ما مردم مسلمان هستیم، اسلام ما معتدل و میانه رو است و این را محافظت خواهیم کرد. شما با ما هستین، شما در مقابل کسانی که سعی دارند از چپ و راست انقلاب ما را بدزدند اسلحه ما هستید. این نخستین سخنرانی مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای ملی انتقالی لیبیا بعد از انتقال این شورا به پایتخت طرابلس بود. او همچنین از هواداران خود خواستار شد که از هر نوع حملات تلافی جویانه خودداری کنند و گفت که رهبری جدید لیبیا هیچ نوع مفکوره افراطی را نمیپذیرد. از سوی دیگر سازمان عفو بین المللی در گزارشی که امروز منتشر ساخت، رژیم برکنار شده معمر القذافی را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات احتمالی ضد بشر متهم ساخته، ولی گفت که جنگجویان شورای ملی انتقالی هم امکان دارد مسئول جنایات جنگ باشند. این در حال است که جای بودوباش خود قذافی هنوز معلوم نیست، ولی بسیاری از اعضای خانواده او یا به الجزایر و یا نایجر فرار کردند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که نایجر آمادگی می‌گیرد تا یکی از پسران قذافی به نام سعیدی قذافی را که به این کشور فرار کرده دستگیر کند. رئیس جمهور ایران به یک تلویزیون آمریکا گفته است که دو آمریکایی که ماه گذشته به جرم جاسوسی در ایران به 8 سال حبس محکوم شدند، در 2 روز آینده رها خواهند شد. محمود احمدی نژاد در یک مصاحبه با تلویزیون NBC در تهران گفته است که شان بوور و جوش فاتال رها خواهند شد. مسعود شفیعی، وکیل مدافع این دو مرد آمریکایی، میگوید که آنها هر یک در بدل ضمانت $500,000 آمریکایی رها میشوند. آقای شفیعی از طریق تلفن از تهران به رادیو آزادی گفت که موکلین وی بعد از تعدیه ضمانت فوراً رها می شوند.
الان به دست من برسه همین الان آزاد می شوند.
شان بوویر و جوش فاتال یک سال قبل در نزدیکی سرحدات ایران و عراق بازداشت شده بودند. آنها در برابر حکم دادگاه استیناف طلب شده می گویند که برای کوهنوردی به این منطقه رفته بودند. در حالی که فلسطینیان سعی دارند موضوع عضویت خود در سازمان ملل متحد را مطرح سازند، صدر اعظم ترکیه امروز به اجلاس وزیران خارجه کشورهای اتحادیه عربی در قاهره گفت که به رسمیت شناختن دولت فلسطینیان یک مسئولیت می باشد. رجب طیب اردوان امروز در مقر اتحادیه کشورهای عربی در قاهره گفت وضعیت فلسطینیان قبل از پایان سال جاری کاملا تغییر خواهد کرد. او همچنین گفت که اسرائیل خود را منظمی ساخته و بعد از اینکه نخواست از واقعه هجوم سال گذشته بر یک کشتیه که سعی داشت محاصره غزه را بشکناند معذرت بخواهد، باید بهای جنایت خود را بپردازد. چندین نفر از ترکان آن زمان در این حادثه کشته شدند. صدر اعظم ترکیه در جریان بازدید مصر به اجلاس وزیران خارجه کشورهای عربی در قاهره سخنرانی کرد. او از مصر روانه تونس و لیبیا می شود. پایان اخبار.
شنونده عزیز، چنانچه در جریان هستین، درگیری های شدید چاشت امروز در کابل در منطقه مکرویان در چرایی عبدالق آغاز شد و گفته شده تا هنوز جریان داره. این حملات چندین انفجار و همفیر راکت ها را در برداشته. مسئول دفتر رادیو آزادی در کابل رحیم الله سمندر ساعت پیش در محل حادثه بود و با چشم سر دید که این حملات به کدام شدت جریان داشت. آقای سمندر می حال در استودیوی کابل با ماست و جزئیات بیشتر داره. آقای سمندر سلام و شامتان بخیر، بفرمایید. جزئیات بدین.
سلامت باشین در خونه جان. عملیات هنوز هم تکمیل نشده. دقایق قبل هم ما شاهد چند بال هلیکوپتر بودیم که در فضای ساحه عملیات در حالت گردش هستند. تمامی راههایی که به محل عملیات وصل هستند هنوز هم بروی جاده بروی ترافیک بسته است و ما فقط شاهد ازی بودیم که ساعت نیم ساعت قبل یک تعداد از اهالی کابل، ساکنین کابل که در دفاتر اطراف ساحه عملیات بودن، آهسته آهسته بر آمدن و به منازل خود رفتن که اکثریتشان صدها متر پیاده را طی کرده و به ساحتی رفتن که جمعی تانستن با وسایل ترانسپورتی دسترسی پیدا بکنن. مسئولین امنیتی هنوز هم یک معین وقت معینی را نمیتونن با ما بگوین که چه ساعتی ختم میشه. دقایق قبل ما یک اعلامی از مخالفین مسلح افغانستان طالب ها به دست آوردیم که دوجا گفته شده که دیگه عملیات برای اولین نفس و از اسلحه خیلی سرقیله استفاده شده. حتی دیگه اعلامی مخالفین مسلح طالبان از 82 و از پیکا و از اسلحه سرقیله نام برده شده که برای اولین نفس دیگه استفاده میشه. چندین راکت بر کلیت عسکری که در جوار این سیراهی چرایی عبدالحق هست اصابت کرده و همچنان داخل نزدیک سفارت امریکا و در ساحات مسکونی. تلفات هنوز هم دقیق معلوم نیست که چقدر تلفات وارد شده. مسئولین تلفات و خسارات خیلی کم نشان میتن. تا هنوز گفته نمیتونه هیچ کسی که دقیقا چقدر تلفات وارد شده. سرک میدان هوایی، سرک هایی که وزیر اکبر خان و چرایی عبدالحق و چرایی مسعود و میکرویان ها وصل میشه الا پل محمود خان تمامش مسدود هست و هنوز هم ترافیک در روی جاده گشت و گذار نداره و هیچ موتری دیده نمیشه. تمام ساحات در اختیار مسئولین امنیتی قرار داره.
همکار عزیز، مسئولین خو تعداد کشته شده ها و زخمی شده ها را کم میگن، این نرمال است، مگر شما خود شاهد چی بودین؟ چی را دیدین؟ به خاطر که در گزارش های قبلی که به ما دادین شما از کشته شدن درایورای تاکسی صحبت کردین و هم تلویزیون ملی افغانستان گزارش داد که گویا اطفال مکتب در این حادثه کشته شدن در این حملات، شما خود چی دیدین؟
ما نظریات متضاد و متفرق به دست آوردیم از مقامات و مسئولین دولتی. تقریبا ساعتی قبل سخنگوی وزارت داخله هنوز هم میگفتن که دو تن از پنج حمله کننده کشته شده و سی از سخنان از معلوم میشد که سی تن هنوز هم زنده است. همچنان مسئولین امنیت ملی میگفتن که چهار نفر وارد تعمیر شدن و با یک موتری که مملو از مواد منفجره هست و او میگفتن که یک نفر از زنده مانده و سه نفر کشته شده. و همچنان وقتی مهاجمین به تعمیر وارد شده فایل‌های متفرق کرده هر طرف که این چارایی عبدالحق خیلی یک چارایی مزدحم است و هر دقیقه صدها موتر در این چارایی چون به اگراه شهرهای عمومی کابل جلال آباد وصل است و همچنان به سرک عمومی که به شمال افغانستان وصل میشه هم را داره و به ساحه مزدحم دیگه کابل که وزیر اکبر خان است و یا هم پل محمود خان و به شهر نو وصل است، اینجا همیشه صدها موتر در هر دقیقه از این چارایی عبور میکنه. طبیعی است که خسارات خیلی زیاد وارد شده، تلفات داره، زخمی هم داره. شاهدان عینی به ما گفتن که خودشان چندین نفر کشته و زخمی را دیدن که دو اطفال هم شامل بوده، رانده های شهری کابل بوده و همچنان تعداد زخمی ها در شفاخانه کابل هم انتقال شده. اونتا هنوز دقیق گفته نمیشه، شاید ده ها زخمی و ده ها کشته در پی داشته باشه. و ما شاهد بودیم که کلوپ عسکری که بزرگترین مرکز در داخل شهر کابل است، از نیروهای ایساف و ناتو و همچنان سفارت امریکا پی هم اعلامیه های بسیار به صدای بلند و در لاود سپیکر حتی اعلان میکردن که از حالت آماده باش اعلان میکرد و همیشه هر کسی نمیگفت که باید محتاط باشن. هنوز هم این ساحات تمامش بند است و اکثریت مردم در اطراف عملیات از خانه انتقال یافتن به ساحات دیگه کابل، بخصوص بلاک هایی که به نام بلاک های مطبعیات میشه که روبروی میکرون سی هست در جوار شش درک. این بلاک ها تخلیه شده و از اینجا عملیات انجام شده. طالبان ها هم ادعاهایی دارن که نمیشد هنوز تا هنوز مقامات دولتی تایید نکرده.
یک دنیا تشکر همکار عزیز، در گشت و گذارتان محتاط باشین و مواظبتان باشین. رحیم الله سمندر مسئول دفتر کابل رادیو آزادی بود که در مورد حوادث امروزی در شهر کابل، در مورد حملات امروزی طالبان در قلب شهر کابل در چرایی عبدالحق در مکرویان به ما معلومات داد. قابل ذکر است که گزارش های زد و نقیز در مورد رقم کشته و زخمی شده های عملات در دست است. تلویزیون ملی افغانستان از زخمی شدن اطفال گزارش داده بود و هم مقامات دولتی افغانستان، مقامات وزارت داخلی افغانستان از کشته و زخمی شدن چند نفر معلومات دادن. به هر صورت کوشش میکنیم در برنامه، در جریان برنامه های بعدی و مخصوصا در جریان برنامه های فردا صبح رادیو آزادی جزئیات دقیقی حملات در دسترس شما بگذاریم. قابل ذکر است که ناتو در عکس العمل به حوادث امروز در کابل گفته که نیروهای افغان توانایی مقابله با چنین حملات دارا هستند. اندش واگ رسموسن سرمنشی ناتو همچنان ابراز داشته که مخالفین یا طالبای افغان با این حملات خود میخواستن تواناییشان در اخلال پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان نشان بدن. بیاین که به جاده های کابل بریم و نظر مردم در مورد حملات امروزی در کابل جویا شویم.
نامم احمد است. امروز این تاریک در شهر کابل به وقوع پیوسته یک عمل وحشیانه است که باید دولت جلوی کار بگیره و این عمله تاریک امروز در شهر کابل به وقوع پیوسته غریب و بیچاره که از خاطر یک لقمانان میگردن کلشان از بین میرن، فامیل و زندگیشان تباه میشه.
در کابل در خارج استیدون که دغه ترور استیبر چنن په کابل خار کې شوه دا مطلق د دولت کمزوري خي او باید دولت شپه ورځ هلې ځلې وکړي چې ملکی وګړي بچ کی دغه بریدونو تلف ملکی وګړو تر رسیدي او خلک عام خلک به تباہ کیږي. او د کم خوانه د کم سرمشین چې دا شروع شو هغه خلک د منګه تقاضا ده چې نور د افغانستان بدبخت خلک چې د دیش کړه جنگونو زورولي دغه کارونه لاس وخلي او خلک خپل ژوند ته آرام زندگی ته پریدي.
اسمم است غلام ایشان باشنده شهر کابل. نظر ما در ارتباط با حملات انتحاری ای است که زفت دولت است. دولت به حد زفت است که انتحاری ها میان داخل شهر میشن با موتر داکسن اینجا داخل میشن، اما در چاره پلیس است، در چاره نفرهای امنیت استاد است، جلوی یار کس گرفته نمیتونه، چون که دولت بسیار سست عمل میکنه. اگر دولت جدی باشه هیچ وقت انتحاری داخل کابل شده نمیتونه. ما این عملات که باعث کشته شدن هموطنان بیگناه ما میشه این را ما تقبیه میکنم و عاملین از این دوزخ داشته است.
در حالی که حملات امروز طالبا در مکرویان جریان داشت، رئیس جمهور افغانستان بار دیگر از طالبا خواهان مصالحه شد. آقای کرزایی درخواست داده محفل فراغت 1000 تن از محصلین انستیتوت ملی اداره و منیجمنت در کابل ابراز کرد. فرخنده احمدی با جزئیات بیشتر.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در محفل اعطای اسناد فراغت به اولین دور فارغان انستیتوت اداره و منجمنت یک بار دیگر از مخالفان مسلح دولت خواست تا از جنگ دست بردارند. آقای کرزی در محفل فراغت محصلان انستیتوت اداره و منجمنت به روز سه‌شنبه تلاش های مخالفان دولت را به منظور جلوگیری از پیشرفت افغانستان بی نتیجه خواند. وی در ادامه صحبت هایش چنین گفت:
افغانستان حق
بتخانه از حلقات بدخواه افغانستان که در داخل و خارج فعالیت دارند و می خواهند جلوی ترقی افغانستان را بگیرند، باید بدانند که با وجود همه تلاش هایشان افغانستان باز هم رو به ترقی روان است و ما امروز نتیجه آن را می بینیم. کوشش هایشان بیجا و بی نتیجه است. امروز باز هم از طالبان و از تمام کسانی که بر ضد کشورشان سلاح برداشتند می خواهم که از جنگ دست بردارند، زیرا آنان نیز فرزندان همین کشورند. از ظلم دست بردارند و جلوی ترقی کشور را نگیرند تا در تاریخ از آنان نام نیک باقی بماند نه نام بد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان داشتن اداره قوی را یکی از نیازهای جامعه افغانی خواند و افزود فارغان انستیتوت اداره و منجمنت باید کار در ادارات دولتی را ترجیح دهند. آقای کرزی تعهد سپرد تا در قسمت فراهم نمودن زمینه کار برای این فارغان در ادارات دولتی در جلسه کابینه صحبت کند. رئیس جمهور افزود آنان تصمیم دارند برخی از این جوانان را جهت آموزش دهی بهتر به خارج از کشور بفرستند.
این فارغان از سوی انستیتوت خدمات ملکی در ادارات دولتی جذب می شوند. خوشبختانه جلسه خاص کابینه بر روز پنجشنبه دایر می شود. در این جلسه ما در مورد جذب این افراد در ادارات دولتی صحبت خواهیم کرد. کوشش می نمایم تا از سوی حکومت افغانستان به این ظرفیت ها رسیدگی شود. ما از این جوانان در ادارات کار خواهیم گرفت و بر علاوه برخی از این افراد را جهت کسب تحصیلات عالی به کشورهای دیگر می فرستیم.
مقام های وزارت معارف کشور می گویند در حال حاضر 8.3 میلیون جوان در افغانستان مصروف کسب آموزشند و این رقم 62% از جوانان کشور را تشکیل می دهد. با گفته این مقامات 10 سال قبل از هر 10 طفل واجد شرایط آموزش فقط یک تن آن به امکانات کسب تعلیم دسترسی داشت و به این ترتیب 1500 تن در سراسر کشور فرصت دسترسی به تعلیمات را داشتند.
شنیدین که آقای کرزی بار دیگه از مخالفین خواست به پروسه سال بپیوندن. در این حال شنونده عزیز چی فکر میکنین که مخالفین مخصوصا حزب اسلامی که حکمتیار تا چی حد چانس سهیم شدن در پروسه سال در افغانستان داره؟ جواب این سوال بعد از یک وقفه کوتاه میشنوین.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما امرای جامعه جهانی نیست.
جلاد ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکلات در
استان بعد بارون زیاد شد دوای
تازه ترین ها را از رادیو آزادی آزادی آزادی.
ساعت 6:51 دقیقه شام با وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را میشنوین. زرغون منگل استام، زیاد زیاد تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش های خبری. یک هیئت حزب اسلامی حکمتیار به خاطر مذاکرات سال با حکومت افغانستان به کابل آمده و پیشنهادات را با خود آورده، به شمول شرکت در کنفرانس بین المللی بن دوم. اما این معلوم نیست که حکومت افغانستان، کشور آلمان که میزبان کنفرانس است، و یا جامعه بین المللی اجازه میتن که نماینده های حزب اسلامی حکمتیار به اروپا سفر کنن. حکمتیار در لست سیای ایالات متحده امریکا هم قرار داره. جزئیات موضوع از غفور متین مشنوین.
یکی از بزرگترین گروه شورشی افغان هفته گذشته عیت را به غرض مذاکره صلح با حکومت افغانستان به کابل فرستاده است. این مطلب را مقامات افغان به روزنامه تایمز لندن گفتند. نمایندگان حزب اسلامی یک پیشنهاد مفصل و شمول پلان شرکت را به کنفرانس بین المللی بن که قرار است در ماه دسامبر دایر شود با حکومت افغانستان ارائه کردند، اما هنوز روشن نیست که حکومت افغانستان، حکومت آلمان میزبان کنفرانس یا جامعه بین المللی اجازه خواهند داد که هیئت حزب اسلامی به اروپا سفر کنند یا خیر. حداقل این دومین بار است ایت حزب اسلامی مربوط گلبدین حکمتیار صدر اعظم سابق، شخصی که اکنون در لیست سیاه ایالات متحده آمریکا قرار دارد، به غرض مذاکره صلح به کابل سفر می نمایند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان تایید کرد که با ایت حزب اسلامی در ماه مارچ گذشته ملاقات کرده بود، اما دفتر آقای کرزی دیروز ادعای ملاقات این ایت را که هفته گذشته به کابل آمده با کرزی رد نمود. محمد اسماعیل قاسمیار، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، به روزنامه تایمز لندن گفته است مذاکرات هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد. آنها می خواهند با حکومت کرزی صلح کنند و می خواهند در کنفرانس بن اشتراک نمایند. دیپلمات‌های بریتانیایی امیدوارند که طالبان این گروپ عمده شورشی نمایندگان به کنفرانس بن بفرستند، اما مقامات غربی میگویند به علتی که تماس‌های مخفی بسیار بطی پیش می‌رود، اشتراک احتمالی شورشان طالب در کنفرانس بن بسیار کم است. به نوشته روزنامه تایمز، ایالات متحده آمریکا از سال 2001 میلادی به این طرف برای اولین بار موافقه کرد تا طالبان در قطر دفتر باز کنند. مقامات افغان که از گفتن نامهایشان خودداری نموده گفتند دورنمای معامله با گروه حکمتیار محتمل است، زیرا بسیاری اعضای حزب حکمتیار همین اکنون در حکمت آقای کرزی مقامات بلند را در اختیار دارند. یک منبع نزدیک به قصر ریاست جمهوری افغانستان میگوید نفوذ حزب اسلامی بالای کرزی بسیار زیاد است. ما فکر میکنیم که احتمال یک معامله وجود دارد. در آغاز نمایندگان حزب اسلامی گفته بودند قبل از این که به میز مذاکره حاضر شوند نیروهای خارجی باید افغانستان را ترک کرده باشند، اما بعدن گفتند در صورتی که نیروهای آمریکایی و ناتو ماندن در پایگاهشان را قبول کنند، آنها با یک آتش‌بس موافقه دارند.
شورای امنیت ملی افغانستان گفته با وجود که 3 بار مذاکرات در خصوص ایجاد روابط درازمدت استراتژیک بین آمریکا و افغانستان صورت گرفته، اما تا هنوز هم تضاد نظرهای در زمینه وجود داره. رنگین دکتر داد فرس پنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، که پس از دیدار با مقامات آمریکایی در واشنگتن به تازگی به کشور برگشته، امروز در جلسه عمومی مشران و جرگه در مورد پیمان درازمدت استراتژیک بین آمریکا و افغانستان معلومات داد. در این حال شماره سناتورا در این جلسه گفتند که روابط استراتژیک بین آمریکا و افغانستان باید در چوکات یک پیمان باشه، نه بر اساس یک اعلامیه. فرشتن داب و جزئیات بیشتر.
تلاشی های خودسرانه منازل مسکونی و کنترل زندان ها در افغانستان با وسیله نیروهای خارجی و خصوص امریکایی ها از اساسی ترین مسائل است که تاکنون میان دولت افغانستان و ایالات متحده امریکا در خصوص ایجاد روابط درازمدت استراتژیک میان دو کشور روی آن اختلاف نظر وجود دارد. رنگین داد فرس پنتا، مشاور امنیت ملی افغانستان، به روز سه شنبه در جلسه عمومی مشران جرگه گفت با امضای این سند هیچ کشوری به خصوص امریکا نمی تواند دست به تلاشی های خودسرانه در افغانستان بزند و افغان ها را بازداشت و زندانی نماید. با گفته آقای اسپنتا، اگر روی این دو نکات میان دو کشور توافق صورت نگیرد، این سند به امضا نخواهد رسید.
یکی از اساسی ترین نکات مورد اختلاف ما در گفتگوهایی که 3 روز قبل ما در واشنگتن داشتیم با ایالات متحده آمریکا روی همین مسئله است. اما ما میخواییم که با امضای قرارداد هیچ کشور خارجی به شمول و خصوص ایالات متحده آمریکا در افغانستان نتواند شب به خانه های افغان ها رفته، خانه های افغان ها را تلاشی کند، اتباع افغانستان را دستگیر کند و یا در قلمرو افغانستان زندان داشت. در تمام گفتگوها که ما میخواییم حاکمیت ملی خود بر قلمرو خود اعاده بکند و حکومت افغانستان در این مورد هیچ نوع تعویضی نخواهد.
با گفته مشاور امنیت ملی افغانستان، در گفتگوهای تازه میان مقامهای امریکایی و افغان، از جانب امریکا تقاضا برای ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی این کشور در افغانستان مطرح نشده و افغانستان نیز برای ایجاد چنین پایگاه آمادگی ندارد. آقای اسپنتا که به تازگی به منظور گفتگو در زمینه تهیه سند روابط درازمدت استراتژیک با امریکا سفر کرده بود گفت در این دور مذاکرات روی بعضی مسائل مورد اختلاف دیگر توافق صورت گرفته است.
تکیه افغانستان بر چهار اصل است. یکی این که تقویت ارگان‌های امنیتی و دفاعی افغانستان برای 10 سال بعد از 2014 چگونه خواهد بود. موضوع دومی دورنمای سیاست توسعه و رشد اقتصادی در افغانستان است و رشد اجتماعی. مسئله سوم تقویت ارگان‌های دولتی افغانستان است. مسئله چهارم حضور افغانستان، جغرافیای افغانستان در این منطقه است، میانه است.
در جلسه امروز مشران جرگه افغانستان دکتر زلمه رسول وزیر امور خارجه کشور نیز حضور داشت و گفت که این سند یک قرارداد نظامی نه بلکه یک قرارداد اقتصادی و اجتماعی نیز می باشد. به گفته وزیر امور خارجه با عقد این قرارداد کوشش صورت می گیرد تا مشکلات اقتصادی افغانستان نیز حل شود. در همین حال شماری از سناتوران در این جلسه گفتند روابط استراتژیک باید بر اساس یک پیمان تامین شود نه در چوکات یک اعلامیه. باقی بریال یک تن از این سناتوران:
این سند در سطح اعلامیه و موافقتنامه نباشه بلکه در سطح یک پیمان باشه و طرفین دولت افغانستان و ایالات متحده آمریکا به مسابه تو پارتنر مساوی حقوق در این سهم داشته باشن و تا بعدا وجایب الزامی داشته باشه که با تصویب این تو یک پیمان اعلامیه های قبلی 2003 و 2005 ملغا قرار بگیره و قوانین افغانستان در اینجا مورد نظر باشه و مورد حمایه ای پیمان باشه.
در این حال مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید در سند همکاری های دراز مدت استراتژیک میان امریکا و افغانستان این مسئله نیز گنجانیده خواهد شد که هیچ کشور اجازه استفاده از قلمرو و تاسیسات افغانستان برخلاف کشورهای همسایه را نخواهند داشت. این در حال است که مقام های امریکایی گفتند که در نظر دارند این روابط بر بنیاد یک اعلامیه تامین و برقرار شود.
گزارش بود از کابل. شنونده عزیز، بر اساس تازه‌ترین خبری که به دست ما آمد، وزارت داخلی افغانستان گفته از جمله 5 حمله کننده که حملات چند ساعته امروز در چرایی عبدالحق در مکرویان انجام دادند، 3 تن اونا کشته شدند و 2 تن دیگه هنوز هم مقاومت میکنند و درگیری ها با نیروهای افغان ادامه دارد. جزئیات موضوع را فردا صبح از رادیو آزادی بشنوین و با ما باشین. ساعت 7 شام است. با پایان مجله خبری نزدیک شدیم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش. We'll be right back.